السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ځینې راپورونه هم خپرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري عمومي مشر په افغانستان کې د بې ځایه سویو او افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې ده تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واټساپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه ښودلې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو وار بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شیریا، سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون وویل هغه څه باندې 9,000 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستانه ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری، کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 89 ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یادې کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو راوروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 100 تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یکشمې په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څه نه دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین سوي دي. پرون ناوخته په میلیونونو کسان ونتوانېدل د فیسبوک د مسنجر، واټساپ او انستاګرام له خدماتو ګټه واخلي. واټساپ او انستاګرام هم د فیسبوک اړوند دي. فیسبوک پرون ویل چې دا معلومه نه ده د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته درګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیره دغه شرکت د دې پرچاوي لکبله لخپل مشترکانو بخښنه غوښته ده. د داون ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکو ډلې دا پرچاوي تر ټولو لوی بللې ده. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د کارکونکو لخوا کارول کېدل لکاره لویدلې و چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 40 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کېږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 40 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوې دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 40 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وایي افغانان له جدي بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي که چیرې په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالي کمشنري په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانس have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندې تلويش کولنو بیا ځای سی او روسي تحولاتو لا پسې نوی ننګونی را منځته کړې. ما 13 میاش افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نورو مرستندویان اوریدلی چې وایي زیات اندازه مرستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونې کې دا کار ونی سي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو په اړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی اکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو 4 لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې په تیرو 4 لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثر خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو اوس د 5 بچیانو سرپرستی ور په غاړه ده او له ستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شو نو د جنگ کې موږ راووتلو رالو. دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ له سر وتوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نس موږ سر وشو نم چیکن وشه هېڅ مو نشو. یوه نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته نه پکې کوټې شته. بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، فقر مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو وخواړه. څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخوري یا ینګوله یا نه یې خلکو سره مرستې وشوې وړې واغسته غواړي واسه موږ دښتې اریان نه
پلازمینه کابل چې وارده مخه پکې له اصلي وړتیا څو چنده خلکو اړولي وو د جنګونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډي بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1,200,000,000 ډالره چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
د ځینو خصوصي رسنیو کارکوونکو خبر اعلانو د خپلو تنخواګانو د نه ترلاسه کولو له کبله اعتراض وکړ. دوی وایي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی. تفصیل په دې راپور کې
د ځینو خصوصي رسنیو کارکوونکي او خبريالان وایي چې له تیرو دریو میاشتو راپدې خوا د خپلو دفترونو نه تنخواګانې نه دي اخیستي. خوشي ټلویزیون یو له دغو خصوصي رسنیو دی. د دې رسنۍ شاوخوا سل کارکوونکي او خبريالان راټول شوي وو او په دې اړه یې لاریون ترسره کړ. د دغې رسنۍ یو کارکوونکي مرزیه فرید وایي له دریو میاشتو زیات وخت اوړي چې هیڅ یې خپله تنخوا نه ده ترلاسه کړې. دا چې د څلورو ماشومانو مور ده وایي سره له دې چې په دې موده کې د کور کرایه نه ده ورکړې تر څنګ د خپلې کورنۍ د لومړنیو اسانتیاو د پوره کولو لپاره هم له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په اسلامي امارات له راتګ مخکې هم زموږ تنخواګانې نه دي راکول شوې. نن او سبا وایي خو تر اوسه مو نه دي ترلاسه کړې. عبدالبشیر سیرات چې د خورشید ټلویزیون یو بل خبريال دی وایي ماش نه دی اخیستی او له څو کلونو راپدې خو له دې رسنۍ سره کار کوي. آن دا چې تیرو کلونو کې د خپل رسمي کار لپاره په یو پیښه کې چپی شوی هم دی.
پس نو حقونه تر پښو لاندې شوي. زه د خپل رسمي کار پر مهال د دې لپاره چې د بیان ازادي چپ نشي ټپې شوی هم یم. زما ځان دننه 8-15 بخی خوړلې او ډیر کلک ټپې وم، خو به هر وتلو ته زما پر ځای بل کس معرفي شوی، هغه هم داسې کس چې یوه ورځې هم له خورشید سره کار نه و کړی. زموږ هیله دا ده چې زموږ غږ دې واورېدل شي.
دا خبریال د خبریالانو د حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی غږ دې واوري. موږ غوښتل په دې اړه د دغې رسنۍ د مشرانو نظر هم ولرو، خو د دغې رسنۍ مشر سید جمیل او د ریاست مرستیال شفیع الله بابرزي سادات مو اړیکو او سوالونو ته ځواب ونه وایه. له دې وړاندې هم د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي په افغانستان کې د ډیری رسنیو د فعالیتونو د بندیدو او اقتصادي کړاوونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو هغه ټینګار کړی و چې د رسنیو د فعالیت د بیرته ښه کېدو لپاره په منظمه توګه کار روان دی. د یوې بلې خصوصي رسنۍ خبریال چې نه غواړي هویت افشا سي ادعا کوي چې هغه کسان چې د رسنیو د مشرانو ته نږدې وي او خپلې ورسره لري خپلې میاشتنۍ تنخواګانې ترلاسه کوي، خو هغه خبریالان چې شپه او ورځ کار کوي تر اوسه یې ورته تنخواګانې نه دي ورکول سوي. دا ادعا کوي چې د رسنۍ مشرانو یې ورته ګواښ کړی چې د شکایت په صورت کې به یې له کاره وباسي.
له دریو میاشتو ډیر وخت کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړل شوي. موږ له کوم شکایت او غږ پرته وویل چې زموږ تنخواګانې راکړئ. دوی وویل چې یوه میاشت په تمه شئ، بیا یې د یوې میاشتې معاش راکړ، خو نور لپاره یې وویل چې پلسمه نیټه راشئ. بیا ورغلو موږ ته وویل چې لاس مو خلاص، معاش نشته، نه یې درکوو. مشر او څو مدیران مو مزار شریف ته تښتېدلي او ویلي دي چې تنخواګانې مو نه درکوو.
دا نیوکې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې د یوې نظر پوښتنې په خپرولو سره ویلي چې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته له جدي ننګونو سره مخ سوي دي چې هغه اطلاعاتو ته نه لاسرسی، امنیتي ستونزې او اقتصادي ناخوالې دي. د دغې اتحادیې مسؤول مسرور لطفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا مهال له 30 سلنې رسنیو یوازې 30 سلنه یې فعاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
او د موسیقي تر پروګرام مخکې اوري چې یو سروي شي اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. دا سروي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د اما اړیکو یو مرکز تازه تر سره کړي برخه